السلام عليكم درنو لیدونکو، زه سید سلیمان آشنا یم او نن په یوه مهمه موضوع بحث کوو. د افغانستان وضعیت ولې د سیمې هیوادونو ته د اندېښنې وړ دی؟ په دې کې د سیمې هیوادونو په جمله کې یعنی جاپان یو له هغو هیوادونو دی چې د نورو دولتونو سره په ډېر احتیاط د افغانستان وضعیت څاري او د خپلو هر ډول همکاریو ژمنې کوي. د دې ټولو مسایلو سره جاپان دا یادونه هم کړې ده چې د تاریخي اړیکو پر بنسټ د افغانستان سره خپلو اقتصادي، بشري او حتی سیاسي تشمن. موږ نن غواړو په همدغې روابطو باندې چې جاپان څه کولی شي د افغانستان د اوسني وضعیت سره، موږ په توکیو کې د جمهوریت د وخت سفیر ډاکټر شهدا محمد عبدالي صاحب نظر اخلم چې نن یې په سکایپ باندې بلنه منلې ده. عبدالي صاحب، تاسو ستړي مو شوم پروګرام ته په خیر راغلئ. اجازه راکړئ چې په دې پیل کې د ستاسو سلام سره زه یو پوښتنه درکړم چې تاسو خپل نظر مون سره پکې شریک کړئ چې جاپان اوس وخت د افغانستان په اړه څه تصور لري، څه پروګرام لري او څه نظریات لري، څه وایي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آشنا صاحب، تاسو ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو په قدمت کې په پیل کې د جاپان د هیواد یادونه وکړه، جاپان دا افغانستان سره په تیرو شلو کلونو کې ډېرې مرستې کړي دي، بلا عوض مرستې کړي دي. او دوهم هیواد د امریکانو وروسته په افغانستان کې جاپان و چې د افغانستان د خلکو سره مرستې وکړي. او تر ټولو مهمه دا چې لومړنی نړیوال کانفرانس د ټوکیو په جاپان کې په 2002 کې دایر کړل شو چې میلیاردونه ډالر پکې راټول شول او د افغانستان د جوړ بیا رغونې بنسټ پکې کېښودل شو. کوم دی لاس باندې دلته زه د افغانستان د نمایندې په توګه د ملت استاد په توګه می دا هڅه ته ادامه ورکړه چې څنګه وکولای شو جاپان په افغانستان کې پرتر دي چې څه سیاسي وضعیت د افغانستان د خلکو سره خپلې مرستې ادامه ورکړي. او هم دا مو په دې لسو دورس میاشت تقریبا کړي دي او امیدوار هم یو اوس چې جاپان لکه څنګه چې تاسو په څو میاشتو تیرو کې د دوی د سفارت بیا خلاصېدو شاهدان واست او اوس اعلان د دوی سفیر په کابل کې دی، د دې کوشش کوو چې جاپان خپل مرستې ادامه وکړي او په تیرو شاوخوا 15 میاشت کې د 200 شاوخوا ملیون ډالر مرستې اعلان کړي هم دي. کوشش کوو چې دا مرستې نورې زیاتې شي او جاپان د اقتصادي مرستو په څنګ کې افغانستان سره سیاسي مرستې وکړي، چون جاپان یو داسې هیواد دی چې بیلګه په تیرو شلو کلونو کې نوه او یو داسې هیواد چې هم مرستې کولې هم په افغانستان کې د هیڅ طرف په خاصه توګه د کوم نظامي سازمان برخه نه و چې په افغانستان کې په جنګي مسلې کې مداخله وشي.
وختل ملګری کې داسې واځي کوم چې مثلا تاسو کویګم یاد کړل چې سفارت یاد فعالیت شروع کړي خو څنګه بشري مرستو لپاره او دام وازی ده چې په تیر شل کلنه یا یو شکاله چې اوس تقریبا تیر شو په نوی تحول کې کم نظامی حضور دوی نه درلود او نه نظامی همکاري کړي، سره د دې چې په یو ډیره مهمه برخه کې پاولو کلونو کې چې هغه د ډی ډی آر پروسه و په هغه کې مادي مالی مرسته کړې و ډیره زیاته. په هر صورت پښتنه دا ده چې اوس دا چې اوس د طالبانو حاکمیت په کابل کې ده، د دوی په اړه د جاپان د حکومت اندېښنه څه ده؟
طبعا نړیوال او ټول دنیا شمول د جاپان تشویش لري چې د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت نور ناورین خواته لاړ نشي او هغه ستونزې چې د دنیا نه د تعلیم مسایل دي، خصوصا د نجونو لپاره په دې باب اندېښمن دي. جاپان چې خپل تعامل ته ادامه ورکړي ده هم په دې هدف چې په افغانستان کې په د اوسنۍ وضعیت تغیر کړل شي او بشري وضعیت په جوړ شي او نجونو ته به تعلیم ورکړل شي او په عین وخت کې ښځو ته به حقوق ورکړل شي. دا امید دی او د دې امید لپاره جاپان خپل تعامل ته دمور کړی ده. نو زه امیدوار یم چې جاپان به دا هڅې نورې هم ګړندۍ کړي تر څو په افغانستان کې موږ افغانان ټول د داسې حکومت امنی په برخه واوسي چې هغه ستونزې واوسي، هغه ستونزې له منځه یوسي او ټول افغانان ته خپل حقوق پکې ورکړي.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یعنی کلگی نورم په دې اړه باندې یادونه وکړو چې د جاپان هیواد په دغه تیر تقریبا یو نیم کال موده کې چې اوس پوره کیږي په نوي حاکمیت سره یا د بهرنیو قواو د وتلو سره د تخلیف په پروسه کې هم ډیر مهم نقش درلودو، ځکه چې ډیرو افغانانو ته یې پناه ورکړه او هغوی جاپان ته انتقال شو. دوی دپاره د استوګنې، تعلیم، تحصیل او په نورو برخو کې هم همکاري وکړله. داسې کوم څه تازه د افغانستان په باره کې، خصوصا تعلیمي اړخ باره کې څه کومک یا همکاري یادونه کړې ده؟ څه ویلي دي؟
لکه موږ چې ما اشاره وکړه، پس له د تېر حکومت سقوط نه ما په خپله د افغان په توګه، د افغانستان د خداساس په توګه هڅه مو را پیل کړه تر څو وکولی شو جاپان یو ځل بیا افغانستان ته توجه وکړي. لکه شل کاله آخوا ته چې دوی تحول پیل کړي، دیو نړیوال کانفرنس جوړ کړي، د افغانستان د بیا ودانونې بنسټ شروع دي. نو ما د دې فکر سره دا فعالیت را پیل کړي چې جاپان کولای شي یو ځل بیا د لوی تحول نه وروسته یو بل اقدام وکړي تر څو په افغانستان کې نوې صفحه را پیل شي، او په هغه کې د افغانستان د بیا ودانونې یا د ودانولو د دوام موضوع مطرح وي، او په عین وخت کې افغانستان سیاسي حل، یو داسې سیاسي حل ته ضرورت لري چې هغه نتیجه د یو پایدار حکومت وي، یو داسې حکومت وي چې هغه کې افغانان ټول ګډون ولري او د افغانستان د خلکو حقوق خوندي او دنیاوالې په رسمیت وپېژني. نو په دې چوکاټ کې مې د جاپان د حکومت څخه هم تکراراً دا غوښتنه کوله چې تاسو یو ځل بیا د افغانستان په دې اوسني شرایطو کې همکاري زموږ سره وکړئ تر څو افغانستان لپاره یو دایمي ثبات پیدا شي. نو زه امیدوار یم چې جاپان په دواړو برخو کې، هم د افغانستان سره په اقتصادي مرستو کې کومک کولای شي، هم په سیاسي برخه کې. په خاص توګه جاپان یو داسې هیواد دی چې بې طرف هیواد دی، په آسیا د آسیایي هیواد دی، او په عین وخت کې اړیکې د نړۍ په سطح باندې که د غرب سره که د شرق سره ډېرې ښې اړیکې دي. او زه امیدوار یم چې د دوی په ګډون به هیڅ هیواد هم دا ستونزه ونه لري چې د افغانستان د حل لپاره دي په یو پروسه کې قدم کشیږي. نو په دې اړه مو پرمختګ ډیر کړی او امیدوار چې نور هم ولرو.
مننه. په دې اونۍ کې یعنی د امریکا خاص استازي کانګرس د یوناما د پخوانی رئیس تاداماچی یاماماتو چې د خپل جاپاني اصل دی او سفیر پاتې شوی دی، د سره ولیدل او دایم ویل چې په افغانستان کې د بشري مرستو په اهمیت، سیاسي مذاکرو او بشري حقوقو په وضعیت باندې ورسره خبرې کړې دي. فکر کوي چې جاپان واقعاً په حقیقي ډول د افغانستان په سیاسي مسایلو کې ځان دخیل کړي او د یو د نظام د جوړولو تفصیلي ډیر کیږي په دغه ونډه واخلي، یا مثلا امریکا فکر کړي دی چې دا لیدنه ورسره کوي چې د جاپان نقش به مهم، خصوصا کوم چې تاسو د دې تاریخي پس منظر یاد کو چې دوی همیشه بي طرفه پاتې شوي دي. فکر کوي یو موثریت به ولري، یعنی دا د دې لپاره به سیاسي حل ځلې هم شروع کړي د ځلي د افغانستان د ثبات لپاره.
بالکل بالکل امکان لري، او د تیرو تجربو په اساس باندې چې سیاسي هڅې ډېرې شوې دي او د سیم د کچې باندې ډېرې شوې دي، زه فکر کوم شخصا چې باید دا چې هڅه راپیل شي چې پخوانی نوې سبې او د منطقې په سطح باندې د افغانستان ستونزې شته، او زه فکر کوم چې ستونزه په داخل په منطقه کې اوس نه حل کېدلی شي. چون په سیمه کې هیوادونه په خپل منځو کې داسې ستونزې لري چې یو هیواد د بل هیواد په مقابل کې اوس هم فعالیتونه لري، او همدا دلیل دی چې یو داسې هیواد په لټه کې سو چې تر اوس پرې داسې لوی سیاسي هڅه نه کوي د افغانستان د جوړولو لپاره. نو جاپان لکه مخکې مې اشاره وکړه یو بې طرف هیواد، او تر ټولو مهمه دا چې د افغانستان خلک پرې باورمند دي. داسې څه په افغانستان کې نه دي کړي چې د افغانستان خلک ګوتو تورې شي چې په تیرو شلو کلونو کې یادا وکړه یا هاو کړي د افغانستان د خلکو په خیر ونه اوسي. نو زه هم داسې یو بې طرف هیواد په لټون کې باید ووسو، او زه فکر کوم جاپان بهترین هیواد دی چې اړیکې د نړۍ په سطح باندې ډېرې دي. او ټول بل مهمه خبره ده چې ولې په نړیواله سطح باندې اوس څه کولای شي. جاپان د نوي کال په جنوري په میاشت کې د یو غیر دائمي نمته د شورا مت وزبیتوم لاسترو دا یو ډیره مهمه څوکۍ ده چې جاپان به د نیو کال خیر اپیل کې د دوه کال لپاره نو په دې وخت کې جاپان ک داسې سیاسي هڅو کې او زه د تانګې سفر یو نیک اقدام بولم چې ټوکیو ته وکړي او هغه د جاپان د حکومت استاسره رسمي ناشې درلودي تر څو د افغانستان لپاره وخت سول شي چې جاپان چې د اقتصادي مرستو په څنګ کې دی وکولای شي د سیاسي حل لپاره د یو افغاني ناشې لپاره د هم زمينه مسجد چې تر څو د افغانستان حل داسې وی چې هغه پایدار حکومت او پایدار نظام ثبات په داخل کې د افغانانو د قبول وړ شي او په عین وخت کې د دنیاوالو د قبول وړ شي.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه څرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري ساسي پوښتنی د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې لې یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو لري.
فکر کوي دا د جاپان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ملګرو ملتونو د ادرس نه اوس افغانستان کې خپل نقش بر زنده کې ویخي چې هغه د افغانستان په ثبات به تمام شي. فکر کوي
بالکل یو خو جاپان په خپل نړیواله سطح باندې یو ډیر مطرحي وادي د جی 7 یو عضو دی چې هغه یو ډیر مهم نړیواله اداره ده په دې کې مهم هیوادونه عضو لري او په یوه وخت کې جاپان چې دا نوې موقف د شورامت غیر دامي وضعیت راپیلوي دا ډېر لوی څوکی ده او دا دوه کال لپاره ده چې کولای شي دا افغانستان موضوع په ډېر لوړه کچه باندې مطرح کړي او مقدمه ډېر عالي مقدمه ده چې د شلو کالو د باسازي بنسټ د اولین نړیوال کانفرنس په جاپان کې شو ده. سو اوس ما هڅه همیشه دا د جاپان د حکومت سره چې دا اوسنی راسراونی د دوی د هغه کانفرنس نتیجه وه چې په افغانستان کې نشته. نن دا لاسراونی په خطر کې دي او د دې لاسراونو د ساتلو لپاره باید موږ څه وکړو او دا څه کول په جاپان کې ډېر امکان نسبت نورو هیوادو ته لري. نو جاپان د دې اوسنی موقف څخه ډېره ښه ګټه پورته کولای شي چې مثبت غیر دایمي د ملتونو پیدا کوي او کولای شي چې دا نقش په داسې توګه باندې مطرح کړي چې ملل متحد په افغانستان کې نور هم تشویق شي چې په افغانستان کې د داسې حل لپاره لاس په کار شي چې هغه لکه موږ مې اشاره وکړه چې اوسنۍ ستونزې له منځه وړي شي او افغانستان لکه تاسو ویني یو مستثنایي حالت قرار لري. داسې بل هیواد په دنیا کې نشته چې ممالک یې په رسمیت ونه پیژني حتی هم ساګانو پر رسمیت پیژني. نو موږ امیدوارې چې د دغه هڅو نتیجه به مداوي چې موږ به یو داسې حکومت یا مملکت ووسو چې د نړیوالې ټولنې عضویت ولرو په سي توګه باندې.
دا موضوع مې غوښتل چې په دې سیاسي اړخ کې دا ترن ستاسو نظر واخلم. نه یوازې دا چې تاسو د افغانستان د جمهوریت یا په مجموع کې د افغانستان یو ډیپلوماټ یاستئ او خصوصا په سیمه کې مهم سفارتونه مخکې وړي دي، بلکې د یو افغان او سیاسي کارکون په صفت هم دا نظر تاسو واخلو چې د افغانستان په اړه یو تر ټولو مهمه بین المللي سطح باندې چې ماتره دا غدا ده چې یو ټول شمول نظام جوړ شي. تاسو سره دا د ټول شمول نظام تعریف شته دی؟ ډېر خلک دته مختلف تعریفونه ورکوي، مثلا مطلق حاکمیت چې په کابل کې د دوی وي چې موږ ټول شموله یو، موږ سره د هر قوم نمائنده شته دی، یعنی د هر قوم دخالت ورته هم شموله ښکاري. ځینې نور به د فکری لحاظ نه فکر کوي چې نه هر قشر ته باید ازادي ورکړل شي، سهم ورکړل شي، مګر نور تعریفونه دا دي چې هغه باید منتخب اداري اوسي، درې قوې د دولت موجودې اوسي او دې معنا نه هم شموله ورکی. تاسو څه برداشت اخلي؟ یا مثلا په جاپان مداخله وکيو د نظام جوړولو ته دې کوي چې هم شموله یا ټول شموله نظام سره کم ټول شموله نظام څه شي؟ یعنی څه؟
بالکل طبعا په هر طرف کې ستونزې ستاسو د موقف نگاه ګورته وګورو، نه اوسنی حکومت هم شمول دی. سید په دې کې به مختلف اقوام ځینې وي پکې کې، اما د یوې ډلې نمایندګي پکې شته. آزاد افغانان، آزاد اقشار د افغانستان چې موږ باید په نظام کې ووینو متاسفانه نه دي، او همدا شکل باندې د بهر څخه چې د جمهوریت په توګه په اساس یا په نمایندګي یا د ټول شمول حکومت په اساس توګه وخت زارت کی فکر کوم چې اتم ستونزې موجودې دي. دا هم شمول حکومت تعریف هم داسې ونه وسي چې تیر به په افغانستان کې بیرته تکرار شي. د تیر نتیجه موږ اوس وینو په افغانستان کې د دغه حالت اوسني حالت شاهدان یو چې دا دغه حالت نتیجه و چې موږ په څهاله کې قرار لرو. نو باید تجربه ناکامه تکرار نکړو. هغه افغانان چې واقعا د افغانستان باندې کې دا ډیر زیات په هیواد کې مسا او د هیواد نه بهر مسته، په خاصه توګه په دې شل کال کې په افغانستان کې ډیر لاسر ملرو او د یو لاسر نو څخه اساسي هم ده داسې کډون ملرو چې واقعا هم کولای شي افغانستان د اوسني حالت څخه راوباسي او یو بدیل لار رامنځته کړي. نو د ټول شمول حکومت لپاره باید دا باریکي په نظر کې وساتل شي چې هغه کسان چې د دوی د کړنو په نتیجه کې افغانستان په اوسني بدبختۍ کې قرار لري، هغه یو ځل بیا پر افغانانو ونه تپل شي او داسې افغانان په نوې پروسه کې راګرځ شي چې هغه په افغانستان کې د یو داسې خرابې گذشتې خوندان اوسي او د اوسني د ناکامو تجربو استازی نو اوسي. نو تعریف اوسنی هم باید توپیر ولري. په یو واقعي همه شمول حکومت په منځکول کې باید هڅه وکړو او انشاءالله زه امید لرم چې افغانان به هم نور د تکراري تجربو څخه ځان وژغوري او هغه څوک په پرېنږدي چې یو ځل بیا پر دوی باندې په زور وتپل شي او افغانستان یو ځل بیا بدبختي ته یوسي.
تاسو په دې اونۍ کې مثلا په مطبوعاتو کې یا په رسنیو کې ولیدل او واورېدل، واضح خبره ده چې د جاپان خلکو او دولت خو به خامخا څارلې وضعیت او ګوري به چې څو مختلفې قضیې په افغانستان کې شوي چې ډېر نړیوال عکس العمل لري. اول دا چې طالبانو یو کریډیټ یا امتیاز دا فکر کوو چې په افغانستان کې واحده ډله ده چې جنګېدل د جمهوریت په مقابل کې یو نامنی وه، نو اوس هغه ختم شو، دوی امن راوړو. هغه اوس معلومه شوله چې ډېرې ډلې شته، ډېر قتلونه کېږي، حملې کېږي، انتحاري کېږي، وژنې کېږي او مسؤلیت د داعش په نوم کله اخیستل کېږي او ځینې حتی مسؤلیت څوک نه اخلي. نو ښکاري چې نورې ډلې هم شته چې دلته یې نامنی ایجاد کړې ده. دویمه موضوع په خپله د بشري حقونو کې ده چې د تعلیم نه ډېر نجونې محرومې ساتلې دي او ضمناً په داسې شرایطو سره هغوی مجبوروي چې تعلیم ته یا امتحانونو ته چې هغه هیڅ میتود کې د جهان نشته او قابل د نن اثر مطابق فارمولا نه ده چې یو څوک مثلا دفتن یو کال مکتب ته نه تللی او هغه د راشي په دوه درې ساعتو کې د هغه د ټول کال امتحان ورکي چې تقریبا غلط نه کوم شواړه ټول مضمون په دولسم صدقه یا کوبګي کې لوستل کیږي. دا ټول هغه اندېښنې دي چې ټول ولس رسمي سفیران ټول مطرح کوي. جاپان په دې اړه باندې څه وی کوم مداخله کولی شي، دوی ته کوم طرح ورکولی شي چې مثلا د جګړو نه وروسته څنګه کولی شي چې نظامداري وشي، څنګه کولی شي مدني اداري فعال شي، قوي شي، د څه کوم دخالت لپاره کوم چانس شته چې وشي غیر د سیاسي مسایلو.
اول په خپل جاپان پس له ډیرو جنگونو سولې ته لار پیدا کړې ده. په خپل یو ډیر څه بیلګه ده، یو هیواد چې تر جنگ څخه تیریږي او سولې ته ځي او بیا ترقی او آبادۍ ته ځي. دا افغانستان لپاره یو ښه بیلګه کېدلی شي. حتی په جاپان کې پس له جنگ د شولو حقوق ډیر کمرنګ وو. په همدا شکل باندې آهسته آهسته جاپان نن هغه ځای ته رسیدلی دی. نو جاپان په خپل تجربه شریکول د افغانانو سره، د افغانستان سره، دا په خپل یو ډیر ښه پیل دی چې د اوس خوسي چې څنګه وکولای شو چې د جنگ څخه وتلې هیواد ودا سلارې ته سم کو چې هغه بل اخره هر څه ولري. په دې شک نسته چې اوسني حالات کې به نسبتا وضعیت بهتر وي، اما تروریستي حملات تاسو مینې ورځ په ورځ ډیریږي. ځان دې نه دی پکار. کدا وای چې سوله د سوله به موقتی وی دوامدار سوله درس کېدلای چې اوسم د نړۍ ترشه د پاور ساکي فعال دي او دا کېدلای چې ډیرم سي د نورسته نو دایمي د حل لپاره بعد جرته جره لاس پکار شو د تعلیم خبره تاسو وکړه دا سي د خارجي هوا یوادون موضوع نه ده دا افغانان موضوع پاور ساکي په کې رسول کلونی کې د تعلیم په برخه کې ډېر پرمختګ راغلی دی او دا افغانان تاسو ویني په هر ګوټ ګوټ نه دا راغ د افغانانو سره چې موږ د نجونو تعلیم غواړو سرویګانی سوي دي نو فتواګانی د افغانستان د علماو لخوا سوي دي دا چې واد نسته تاسو په دنیا کې اسلامي واد ویني چې هغه څه چې په خپل مور په یوه کې ونغه ویلته نسته دا نو زه فکر کوم چې دا حالت د تغییر وخت راغلی دی امیدوار چې اوسنی زمامداران به هم دا درک کړي چې د افغانانو غوښتنې طلبي کوي او جاپان په دې لار کې بالکل هر څه کولای شي د دې لپاره موږ کوشش کړی دی چې د خپل تجربو د شریکولو لپاره او د افغانستان د خلکو سره د حکومتونو په اساس په شل کال کړی دی یو ځل بیا راو دانګي او د یونیوي سفیر اغاز د پاره د افغانستان سره همکاري وکړي نو دا فعالیت اوس د شروع په حالت کې دی او زه امیدوارم چې دا به یونیوي تجربه وي او دا تجربه به ان شاء الله کامیاب تجربه وي کومه کولای شو د خپسي توګه باندې ګټه پورته کړو
تر دې مخکې چې عدالي سرزې یو بل موضوع تاسو سره مطرح کړم یو بل پوښتنه کوم تاسو د سابقې کاری په اړه خصوصا تاسو په هند کې سفیر پاتې شوي یاستئ او تر ډیره پورې په داخل کال کې په مطبوعاتو کې چې موږ د ډیرو کارپوهانو سره وغږیدلو خلکو سره سیاسيانو سره عوامو خلکو سره د څه ښکار کېدل چې د افغانستان نامي یو د سیمه ییز سیالۍ په وجه هم و فکر کوم چې دغه سیالي اوس کم شوې ده او په نوي بڼه باندې افغانستان باید په یو حالت را مخ کې شي چې ټول ارتباطات منظم وساتو او د سیمې هیوادونه واقعا افغانستان ځان ته خطر ونه کړي
په دې شکل چې د افغانستان ستونزې د افغانستان څخه سرچینه نه اخلي زموږ ستونزې اکثره سیمه ییزې ستونزې دي چې پر موږ اثرات شته او په تیرو شلو کلونو کې هم دا ستونزې متاسفانه نشوې کولای چې حل کړو فکر کوم چې څوک د خو تجربو څخه ګټه پورته کړي د افغانانو چې به ګټه پورته کړي د تیرو شلو کلو یا د حتی هاخوا څلوش کلو راځي دا سیاستونه په افغانستان کې اوس چې متاسفانه په سیمه کې هغه ثبات را نغلی چې په افغانستان باندې ټول په یو راغ باندې توافق کولی به لکه داخلي نو هغه ناکام سیاستونه به نور تکرار نه شي نه هغه حالت په خیر چې تیر نو اوس نه حالت په خیر دی چې یادې و هیواد سره نږدې او یادې بل هیواد څخه لري اوس برعکس نو فکر کوم چې یو داسې سیاست په کار دی چې د سیم دی هوادو هغه اساساتونه نو لمنځ ولار شي او د دوی تشنج په وړاندې نور دوام پیدا نکي هم دا دلیل دی چې زه په خپل فکر کوم چې دا چې د افغانستان د ستونزو حل منطقوي دی اما په منطقه کې نه دی دا هر څومره چې په منطقه کې افغانستان موضوع مر مطرح کوه هغه مری اساسات پرانګیزي کېدل شي او اوسم دا جاپان د فکر کوم چې د یو آسیایي هیواد په توګه کولای شي چې موږ د سیمه مسایل دلته را مطرح کړو ترڅو هغه اساساتونه چې اوس موجود دي په خواوه ادامه پیدا نکړي او افغانستان یو نوی پړاو ته داخل شي
متزا دړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
مننه عبدالی صاحب بل موضوع می دا و چې تاسو پام دی و نه کې په جاپان کې د ډاکټر ناکامورا د وجل کدو دریم کال ولمنزو او په دسي یادونو یا په خاطراتو چې دا کارنامې موږ وستایلې او وزیر چې په افغانستان کې د کاکا مراد نوم اخلي او د یو ډیر خ نوم سره یاد یو حتی ډیری مقایسه کوي چې ولې په افغانستان کې د ډیرو امکاناتو سره او میلیارډونو ډالر سره تو پروژې تطبیق نشي، مګر یو کس خپل نظر ډیر زر په لاس کالو کې دننه په مختلفو طریقو هغه ملي کوچنني په سلګونو سره خلک د ګټه یا مستفید دي دغه د خدماتونه چې یو کانال په ننګرهار کې جوړ کړو. ډیره وچ او شړه دشته په دوی پارک او په زرغونه کړو زراعتي فصل هم کې اخلي. په دې باره کې جاپان اوس څه شمنی لري، خصوصا د سی او الهام بخونکي شخص د یادونې په ورځ باندې
ډیره مهمه ده. ډاکټر کامرا اصلا یو سیمبول دی، د نړیوال لپاره یو سیمبول دی چې یو خارجي هواد چې په افغانستان کې مرستې کوي افغانان یې قدر لري، او د بیل په توګه چې دا کامرا کومې مرستې د افغانستان سره وکړي تاریخ مرستې دی. تاسو ولیدل اولین دلو چې په هیواد کې په لویه کچه باندې د ننګرهار په ولایت کې د کونړ څخه داسې کانال جوړ کړل شو چې په سلګونو زره افغانان د هغوی څخه مستفید شوه، او دا یو نسلي پروژه وه چې نسلونه نسلونه به د دې پروژې څخه مستفید وسي. دا د کامرا هڅه وه چې 8 کیلومتره دا سړک دا کانال د کونړ د دریا څخه یا رود څخه راوړي. نو زما هڅوم دا ده چې دلته د ډاکټر کامرا څخه د یو پل په توګه باندې چې د افغانستان سره د دوی مرستې د ډاکټر کامرا تر نامه لاندې حتی ادامه پیدا کړي، خصوصا د زراعت په برخه کې. هغه منطقي چې نن شنې دي د زراعتي نگاه څخه په ننګرهار کې دا د ډاکټر کامرا د کړنو برکت و. نو زه امیدوارم چې جاپان ملکه ژمنه چې کړې ده چې د زراعتي پروګرامونه به نه تنها د افغانستان په خاص منطق وي، بلکې د هیواد په کچه به وي، چون د افغانستان یو زراعتي هیواد دی، او ناکامرا تاریخي کار د زراعت په برخه کې د افغانستان لپاره کړی. دا د یو ماډل په توګه باندې چې حتی نړیوالې مرستې که د زراعت په برخه کې به د جاپان د لارې وکړي تر څو هغه پروژې چې ناکامرا تطبیق کړلې هغه یو ځل بیا په افغانستان کې تطبیق کړل شي. په همدا دلیل باندې دوی درځ مخکې موږ د وی ورې مخکې موږ د ډاکټر کامرا د دریم فلم مراسم په سفر کې درلودل، او په ډېر لوی تعداد باندې حتی د جاپان د حکومت مشرتابه د وزارت خارجه هم پکې ګډون وکړي. موږ هم دا مسله مطرح کړه چې د ډاکټر کامرا گذشته بعد ادامه پیدا کړي تر څو موږ وکولای شو چې د هغو مرستو برخمن سو چې دا ناکامرا یا د خپل موسی له خوا یا د جای کار له خوا چې هغه مای کېدل. موږ ته دا ژمنه وسوي ده چې د دا ناکامرا پروژې به بیرته شروع کیږي، او حتی د دې انده چې د زراعت په برخه کې د افغانستان په کچه باندې د دا ناکامرا د عنوان لاندې به په افغانستان کې پروژې پلي کیږي. نو دا یو ډېر مهمه برخه ده د جاپان د مرستو ده چې د ناکامرا عنوان لاندې یا د هغوی د مشتبه لاندې په خوا کېدلې، او امیدوار چې دا په آینده کې هم ادامه ولري.
مننه. دا د جاپان د خوانه یو یادونه دام شوې وه چې ژمنه یې وه چې د ډاکټر ناکامورا یا د کاکامورا د پروژو په دوام باندې د 15 میلیونو باقي یوه بله پروژه وه چې هغه به هم تطبیقوي، او ضمناً تر ډېره پورې د کابل د حاکمیت نه تمه دا وه چې د ډاکټر کاکامورا د وژل کېدو په اړه قضیه یې وڅېړل شي چې چا دا کار کړی، ځکه چې تر اخره پورې یعنې تر اوسه پورې چې موږ تاسو خبرې کوو چا یې مسؤلیت وانخستو او نه څوک معلوم شو نه تشخیص شو چې دا به چا وژلي. په هر صورت سره ډاکټر صاحب عبدالی تاسو د وخت نم ډېره مننه او دا د مشرحه معلومات هم چې شریک کړل کورم ودان، ډېر تشکر.
سلامت جوړ مننه.